یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، تاسو آزادی رادیو ته غږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. په دې یو ساعته خبری خپرونه کې اوري چې اجرائیه ریاست وایي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد باید پر هغو هیوادونو فشار زیات کړي چې لا یې هم ترورستانو ته پناه ورکړې ده. تر یوې بجې په دې خبرونه کې نور راپورونه هم څېړو، خو تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. خبرونه له رضوان مراد نه اوري.
زلمی خلیلزاد وی سولې ته د رسیدو لپاره ټول خواوې سره نږدې شوي او تمه ده چې ژر سولې ته ورسیږي. ښاغلی خلیلزاد دا خبرې د جمعیت ګوند له اجرایي رئیس عطا محمد نور سره له لیدنې وروسته کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په غزنی ولایت کې د امنیو د کرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي او په غزې تراړه کې په تاوتریخوالي کې پر 9 فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې نږدې دي او تمه ده چې ژر سوله رامنځته شي. ښاغلی خلیلزاد پرون دا خبره د جمعیت اسلامي ګوند له اجرایي رئیس عطا محمد نور سره په لیدنه کې کړې ده. خلیلزاد ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د کار کولو په هدف باید یو ټول منونکې او واکمنه ډله رامنځته شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي لیدې مخکې وړمه شپه له افغان ولسمشر محمد اشرف سره هم لیدلی و. ښاغلی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه لږ مارل کېدو وروسته دوهم وار دی چې افغانستان ته ځي او د سولې په اړه بحثونه مخته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به تر راتلونکو لسو ورځو له افغان چارواکو او ځینو نورو خلکو سره وګوري څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره لاره هواره شي. ښاغلی خلیلزاد چې مخکې وار هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته تللی و، دا وار بیا له همدې سیمو کتنه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په غزنی ولایت کې د امنیو د کرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د دې شوراویان طارق آرین پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت امر شوی څو په غزنی کې مځکني او له قاطع ملاتړ سره په همغږۍ هوایي عملیات وکړي.
امنیت غزنی په صورت جدي زیر تعقیب است. به وزارت دفاع ملی را در این مورد هدایات صادر شده برشان و اقدامات میشه و انشاءالله دشمن سرکوب میشه.
دا غزنی امنیتی چارواکی تاییدوي چې په جاغوري ولسوالۍ کې د یکشنبه په شپه د طالبانو په یو برید کې لس افغان کمانډو ځواکونه او 15 ملکیان وژل شوي دي. د غزنی د خلکو استازیو پرون په همدې ارتباط د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره لیدلی او خپل اندېښنې هم ورسره شریکې کړي دي. په ګردیز کې د 600 متر مکعب ظرفیت لرونکي څښاک د اوبو د ذخیرې ساختماني چارې بشپړې شوې او د 4500 کورونو لپاره د څښاک اوبو د رسولو د شبکې د فعالولو چارې هم پیل شوې دي. په پکتیا کې د اوبو رسولو ادارې مسؤلانو د دې شبکې د جوړولو لپاره د افغانستان مالی وزارت 200 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي دي. دغه شبکه به د ګردیز ښار په دننه کې د 4.5 کیلومتر په اوږدوالي هغه سیمې تر پوښښ لاندې راولي چې د ګردیز ښاري ماستر پلان له مخې پکې کورونه جوړ شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورای. په غزې تراړه کې په تازه تاوتریخوالي کې پرون 9 فلسطینیان او یو اسرائیلی وشل شوی دي. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې د دوی یو سرتیری پرون د غزې په جنوب ختیځ کې له فلسطینیانو سره په نښته کې وشل شوی او یو بل ټپي دی. فلسطیني مقامات ویلي دي چې په پرونیو شخړو کې د حماس ډلې د پوځي څانګې مشر عزیدین القسام د یو قمندان په ګډون 9 فلسطینیان هم وشل شوي دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې حماس او اسرائیل د اوربند پاړه په غیر رسمي خبرو کې پرمختګ کړی دی. د اسرائیل حکومت تېره اونۍ قطر ته اجازه ورکړه چې حماس ډلې ته 15 میلیونه ډالر انتقال کړي او په بدل کې حماس په غزې تراړه کې د څو اونیو راهیسې روانې مظاهرې کمې کړې، خو د اسرائیلي ځواکونو او د حماس د جنګیالیو ترمنځ د پرونۍ نښتې سبب لا معلوم نه دی. فرانسې او جرمني د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرونی انتخابات غیر قانوني وبلل. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په یو ګډ بیان کې ویلي چې دا انتخابات د اوکراین ځکنۍ بشپړتیا تر پوښتنې لاندې راولي. د اوکرين حکومت او نړیوالو ملاتړو ویلي دي چې دا انتخابات به د اوکرين د ختیځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روانو هڅو مخه ونیسي. خو روسیه به ټینګار کوي چې د اوکرين د ختیځ دونیسک او لوهانسک سیمو د مشر د ټاکلو لپاره انتخابات په دې سیمو کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د منسک د اوربن له موافقې څخه کومه سرغړونه نه ده. د اوکرين د ختیځ په جګړه کې چې د 2016 کال په اپریل میاشت کې پیل شو، تر اوسه پورې 1,300 کسان وژل شوي دي. او د سوریې د کوردانو دیموکراتیک ځواک چې د امریکا له لورې ملاتړ کیږي وایي له عراق سره پر پوله د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وروستي مرکز پر ضد عملیات پیل کړي دي. تیره میاشت دا عملیات پلان شوي وو، خو وروسته له هغې بند شول چې ترکیې د سوریې په شمال کې د هوان بریدونه وکړل. د سوریې دیموکراتیک ځواک چې کوردان یې مشري کوي وایي په دې رسور سیمه کې د دوی ځمکني عملیات د ځواک له مشرانو او نړیوالو ائتلافونو سره او نړیوال ائتلاف سره د جدي اړیکو پر بنا پیل شوي چې هدف یې له ترکیې سره پر پوله د شته کړکیچ ختمول دي. که څه هم د داعش پر ضد د سوریې او عراق له پولو سره نږدې ځمکني عملیات بند شوي وو، خو په دې رسور سیمه کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو لخوا پرې هوایي بریدونه دوام لري.
خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل واستلای سي azadiradio.com. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې اجرایی ریاست وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد باید پر هغو هیوادونو فشار راولي چې لا یې هم ترورستانو ته پناه ورکړي.
استفاده از نفوذ کشورهای منطقه که بالای حراس افکنان داره، بالای مخالفین مختلف افغانستان داره، و همچنان اعمال فشار بالای حامیان گروه های تروریستی است.
یو تحلیلگر مو پوښتلی چې افغانستان او سیمې ته د زلمی خلیلزاد تازه سفر څه پیغام لري؟
اوس خلیلزاد راغلی ده چې د هغوی نتیجه واخلي، د هغوی ارزونه وکړي او په عین وخت کې په هغه عملی قدمونو باندې مخکې لاړ شي چې هغه افغانستان سوله منزل ته رسولی شي.
په دې خبرونه کې د کابل چپرسپانه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. زما حق زما رایه اونیس پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې خبریږي چې د انتخاباتو پر موضوع پکې بحث شوی.
نو زما غوښتنه هم دا ده چې دا انتخابات د ولسي جرګې انتخاباتو ته په څومره وخت کې قانون پیشمنه کړی ده باید نهایي کې.
تر یوې بجې نور مسایل هم څېړو. اجرایی ریاست وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد باید پر هغو هیوادونو فشار زیات کړي چې لا یې هم ترورستانو ته پناه ورکړې ده. د دغه ریاست مرستیال ویان دا خبرې نن وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په هدف د سیمې په سفر وتلی دی. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان ته د خپل تازه سفر پر مهال له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله بحث کړی دی. بلخوا د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې امریکا باید د زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی، په دې اړه نور جزئیات له ده څخه اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی، افغان حکومت هیله لري چې ښاغلی خلیلزاد به د سیمې هیوادونه د افغان سولې په برخه کې همکاري ته راوبولي. د افغان حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویان امید میسم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې متحده ایالات باید په هغو هیوادونو هم فشارونه زیات کړي چې ترهګري پالي او ترهګرو ډلو ته په خپلو هیوادونو کې خوندي پټنځایونه ورکوي.
از دید ما مهمترین
بحث زموږ په نظر ښاغلی خلیلزاد باید د سیمې هیوادونه له افغان حکومت او خلکو سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې لا زیاتې مرستې ته راوبولي. دغه شان باید د هغه هیوادونو له نفوذه ګټه واخلي چې په ترهګرو ډلو یې لري او په هغو هیوادونو فشارونه زیات کړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. که څه هم ښاغلی میسم د کوم هیواد نوم وانخیست، خو له دې وړاندې پر پاکستان، ایران او روسیې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه پوره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان، پاکستان، قطر او د سیمو ځینې نورو هیوادونو ته له تېرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوهم سفر د افغانستان د سولې د بهیر د عملي پیل په اړه تمې او غوښتنې ډېرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله ښودلې چې افغانستان او سیمه یو شمیر هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دوهم سفر به د سولې خبرو ته مزل لا لنډ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تیر ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلی او په دې اړه د ارګ په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د زلمی خلیلزاد له هڅو مننه وکړه. دغه شان خغلی خلیلزاد تیر ورځ له یو شمېر افغان سیاسيونو سره په لیدنه کې ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوي او تمه د ژر سولې ته ورسیږو. نوموړي ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د کار کولو په هدف باید ټول منونکي او واکمنه ډله رامنځته شي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د تیری میزان میاشتې په نیمایي کې هم افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه کړي وو. خلیلزاد د هغه سفر په جریان کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل، خو تر ډیره جزئیات له رسنیو سره شریک نشول. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد د تیر په څیر دا ځل هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته سفرونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د هم مرستیال آصف صدیقي ښاغلی خلیلزاد یو خو با تجربه مدیر ګڼي او ټینګار کوي چې امریکا باید د زلمی خلیلزاد له هلو ځلو پراخ ملاتړ وکړي.
زه فکر کوم چې خلیلزاد صاحب یو ډیر قوي او ډیر قوي مدیر ده او کافي تجربه لري. د افغانستان په اړه باندې د امریکې نه مغوښتنه دا ده چې زلمی خلیلزاد باید قوي حمایت کړي او د حمایت په څنګ کې صلاحیت هم تو ورکړي او د دې په څنګ کې هغه کسان چې د مخالفینو حامیان دي هغوی باندې د ډیپلوماتیک له لارې نه هغوی باندې فشارونه زیات کړي.
ښاغلی صدیقي د غشان له زلمی خلیلزاد غوښتنه لري چې په قطر دفتر کې د طالب استازو سره په لیدنه کې د غډله د سولې په اړه بین الافغاني خبرو ته وهڅوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
موردل چې د افغانستان اجرایی ریاست وي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد باید پر هغو هیوادونو فشار زیات کړي چې لا یې هم ترورستانو ته پناه ورکړې ده. د نړیوالو چارو ځینې تحلیلګران وایي د سیمې هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دویم سفر د تیر هغې پرتله ډیر مهم او د پام وړ دی. د دوی له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل چې خلیلزاد به دا وار د خپل تیر سفر نتیجه اخلي او د افغانستان د سولې په برخه کې به عملي ګامونه پورته کوي. نوموړي اجمل تورمان ته وویل
خلیلزاد په لومړي سفر کې د خپل ماموریت د معرفي کولو په خاطر باندې د اړوندو خلکو سره ولیدل. د افغانستان حکومت ته د ترامپ پیغام ورساوه، طالبانو ته د امریکا د تعهد خبره ښکاره کړه. هغه هیوادونه چې افغانستان په جګړه کې او یا هم په راتلونکي سوله کې نقش درلود هغوی ته یو تعارفي پیغام ورکړل، هغوی سره ناستې وکړې، هغوی ته د نو حالاتو جاج ورکړ. ولی په دویم ځل کې فکر کوم چې دا ځل هغه بنیاد چې خغلی خلیلزاد خود دی پر هغه باندې تعمیر د جوړولو تکل لري. دا ځل فکر کوم چې تر ډیره حده پورې وضاحتونه رامنځته شوي دي. کله چې نوې ماموریت پیل کیږي او هغه د افغانستان د جګړې اصول ماموریت پیل کیږي، باغی حتما د افغانستان حکومت خپل سیاست د طالبانو د رهبرۍ مسله، د پاکستان د اوږد مهال استراتیجی بدلونه او پسیمه کې د نورو هیوادونو چې هغه په پراتون کې نقش لري هغه ته د فکر فرصت او خلیلزاد راغلی دی چې د هغوی نتیجه واخلي، د هغوی ارزونه وکړي او په وینه وخت کې په هغه عملی قدمونو باندې مخکې لاړ شي چې هغه افغانستان ټول منزل ته رسول شي. نو
فکر کوي ښاغلی خادم چې خلیلزاد باید په هغه وادونو باندې د ځل فشار زیات کړي کوم چې په طالبان نفوذ لري او کولای شي طالبان د مذاکرې میز ته کینوي.
ښاغلی خلیلزاد باید خپل سفر دازل په دریو کټګوریو باندې وکړي یا تلاش وکړي چې درې رقم خلکو سره وګوري. یو هغه کسان چې افغانستان په جګړه کې نقش درلود، یو هغه کسان چې د افغانستان په سوله کې به نقش پدې، او دویم هغه هیوادونه او یا هغه شخصیتونه چې هغه تر اوسه پورې ناپېیلي وو ولې د افغانستان په جګړه او سوله کې نقش درلودلی شي. دا تل باید دغه هیوادونو سره چې جګړې تمویلوله یا د جګړې طرفدار وو هغوی ته باید ډېر واضح دریځ ښکاره شي. د ټرمپ چې نور دلته د ټرمپ او د هغه د ستراتیژي د دغه هیوادونو وړاندې باندې سری کرښې دي. که یو قدم هم نور پورته کوي د جګړې د تداوم لپاره، نو امریکا به د خپل حیثیت د ساتلو په خاطر باندې د هغوی وړاندې باندې اقدام کوي. هغه هیوادونه چې هغوی په سوله کې نقش درلودلی شي هغوی باید متحرک شي، هغوی ته باید پیغام ورکړل شي، او داسې یو چوکاټ چې په هغې کې هغه هیوادونه چې سوله کولی شي هغوی باید خپل روښانه دریځ خپل پکې ولري. درې مغه هیوادونه چې تر اوسه پورې لا غیر فعال او په یوه وخت کې ویده پاتې وو، د هغوی د ویښولو، د هغوی ته د ډایرکشن یا د رهنمایۍ د ورکولو مسؤلیت او ماموریت باید ښاغلی خلیلزاد ولري. فکر کوم چې دا ځل به مسؤلیت او ماموریت په خپل نسبت باندې فرق ځکه وو کې شاید هیوادونه پر برخو برخو باندې وشي او هغه تخپل خپل مسؤلیتونه ول.
بله خغلی خادم یو روسي پښتنه غده چې خغلی خلیلزاد په کابل کې لایوشمیر شخصیتونو سره هم کتلې دي لایوشمیر سیاسي شخصیتونو سره فکر کوي چې دا شخصیتونه تر کومه پرې د افغانستان د سولې برخه کې اغیزمن دي چې له دوی سره کتلې
دي افغانستان غو دي یو دودي دا ټول نه چهل ته دودي سیاستونه سپینګری سیاستونه ملي سیاستونه هتا پر مخ باندې وړي دا غوي سره بحث کول ډیر زیات اړین او مهم دي ول تر ډیره مهمه خبره ده دا چې دغه سپینګری یا دغه جهادي رهبران یا دغه مشران یا په هر نامه چې تاسو یادوي دوی په شکل لاشکالو باندې افغانستان یا په ناورین کې او یا هم پر غیدا کې نقش درلود نو په دوه حالاتو کې دوی کې دغه تیر تلويخ کاری تاسو سابق وګورئ او یا هم کثیره تلس کاری سابق وګورئ پتامه باندې باندې افغانستان په قضایاو کې تر زنګونونو ډوبو نو د دوی سره ناشته کول د حکومت نه علاوه دا یو مهم ټریک دی.
د نړیوالو چارو تحلیلګر انتظار خادم له ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
وسم واصل وسل د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
په هرات ولایت کې د زعفرانو دوه ورځنۍ نندارتون پای ته ورسید. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس بشیر احمد احمدی وایي د دغه نندارتون د جوړولو هدف د زعفرانو په کښت او تولید د بوختو کسانو هڅونه او دغه کرنیز محصول ته ښه بازار موندنه ده. د ښاغلي احمدی په خبره په هرات ولایت کې سږ کال څه باندې 12,000 ټنه زعفران تولید شوي چې له ښه کیفیت نه برخمن دي. دی وایي په دغه ولایت کې په 6,000 هکټاره ځمکه زعفران کرل شوي چې له لارې له زرو ډیرو کورنیو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د هرات ولایت د کرنې ریاست د مسؤلینو په خبره د هیواد 90% زعفران په هرات ولایت کې تولیدیږي چې په دې برخه کې 8 ټولنې او 1 شرکتونه فعالیت لري. دا په هرات ولایت کې د زعفرانو سلورم کلنۍ نندارتونو چې په 28 غرفو کې د دغه ولایت زعفران پکې نندارې ته ایښودل شوی وو. د ختیځون د لبنیاتو شرکت مسؤلین وایي د لبنیاتو د راټولولو پروسس او پلور له لارې هر میاشت 4 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د دغه شرکت مسؤل خالد خان وایي له یادو عوایدو 3.5 میلیونه مالداران ترلاسه کوي چې د دوی په اقتصادي مثبت اغېز کړی. خغلی خان وایي د ختیځون د لبنیاتو شرکت له بېلابېلو ولسوالیو او سیمو نه شیدې راټولوي او په دغه شرکت کې ترې معیاري مستې پنیر قیماق او کوچ جوړوي او په مناسبه بیه بازار ته وړاندې کوي. دغه شرکت په 1995 مریز کال د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په هدف جوړ شو چې هر ورځ تر 15,000 لیټرو پورې شیدې پروسسوي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1,500 افغانۍ، د بورې یو 500 کلې بوجۍ 1,500 افغانۍ، د وریجو یو درې منی بوجۍ 2,500 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,500 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 9.50 او یو لیټر ډیزل په 15.50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاده سرای کې د زنو بهرنیو اسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1530 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. د ازادي رادیو خبرونه روانه خبرونه ترې وی بجې پوری دوام کوي. په دې خبرونه کې په بهرنیو مسایلو کې هم د سیمې ځینو مسایلو ته کتنه کوو او د کابل چبراسپونه ته هم پام اړو. دغه راز د ساينس او ټکنالوژي له دنیا مو هم خبر وو. اوس ورځو غزنی ته که څه هم د غزنی دولتي چارواکي له 2 میاشتو په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو خبر ورکوي، خو ځینې کسان وایي چې دغه عملیات دومره نتیجه نه لري. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی ځینې دینی عالمان، قومي مشران او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د دولت له لورې تش په نامو فیسبوکي او میډیایي عملیات ترسره کیږي، خو په حقیقت کې هیڅ هم نه ترسترګو کیږي. دوی وایي دولت سهار او ماښام په فیسبوک او نورو رسنیو کې د عملیاتو د ترسره کېدو خبرونه خپروي، خو ورځ تر بلې پر ولایت امنیتي کړۍ راتنګیږي. ازادي راډیو ته یې وویل دولت په رسنیو کې خلکو ته له غزنی څخه خیالي جنت جوړ کړی دی چې دا د خلکو په ترګو کې خاور شیندل دي.
زما نوم عمر ایان ده، په غزنی کې مدني فعالم. په غزنی کې خو چې تر کومه ځایه پورې موږ خبر یو هیڅ داسې مؤثر او ګټور کار تر اوسه پورې موږ نه دی لیدلی او تر ډېره پورې دغه عملیات چې دي میډیایي بڼه لري.
زه خپل مولوی سواد الباری امیر د ارشاد حج اوقافو موږ خپل په غزنی ښار کې وینو د غزنی په ولسوالیو کې وینو تر یو څه اندازې پر دوی عملیات چې کړي دي یو عملیات دي خو په حقیقت کې واقعا دغه یو تبلیغاتي جنگ روان دی یو تبلیغاتي عملیات روان دي.
بل لور ته بیا په غزنی کې دولتي چارواکي د دوی په وینا پوځي عملیات پیسپوکي او رسنیز نه بلکې عملی اقدام ګڼي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل په غزنی ولایت کې ډیری پوځي عملیات ترسره شوي او شی لاسته راوړنې لري.
دندړو ولسوالۍ په میری ساحه کې د مخالفینو د نوموشو مرستیال والی پر ډلې باندې په لیوان کلي کې یو موټر بم له منځه وړل. لیوان ته څیرمه په بله ساحه کې همداسې د قرباغ ولسوالۍ په میراک شاف کډي جامرات او ځینو نورو ساحو کې د وسوالو پر ډلو باندې هوایي بریدونه. دغه راز د مالستان ولسوالۍ په کوتلې خارزار د جاغوري ولسوالۍ په داوود د ګیلان ولسوالۍ په رسنه ساحو کې د وسوالو پر تجمعاتو باندې بریدونه. د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د شتامنتي ګواښونو د له منځه وړلو موخه د تندر درې د عملیاتو ترسره کول او هغه عملي کارونه چې د عملیاتونو په ترس کې ترسره شوي دي. نو زه نه پوهېږم چې حقیقت او تبلیغات دغه خلک څه ته وایي.
که دولت په غزنی کې پوځي عملیات فیسبوکي او میډیایي نه بلکې عملي اقدام ګڼي خو قومي مشر او په غزنی کې د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس نادر خان ګیروال ازادي راډیو ته وویل له دغه عملیاتو څخه یې هیڅ لاسته راوړنه نه معلومیږي.
کیدای شي تر دې اندازې پورې فیسبوکي وي ځکه داسې څه نشته چې هغه باندې سړی باس وکړي چې دوی په دې عملیاتو په راسته کې کوم لاسته راوړنه ولري یا کوم هغه ولري. د ورځې بیا امنیتي زیاتېږي مشکلات زیاتېږي.
مدني فعال رحمت الله مرجان خیل وایي دولت خپلې هلې ځلې کوي خو پلان یې نیمګړی وي. عملیات وکړي سیمه ونیسي ماښام یې بیرته پرېږدي خو د رسنیو له لارې خلک ډاډه کړي.
دولت هغه خپل هلې ځلې کوي زه په دې باندې مطمئن یم. دا چې بې پلانه حرکت کوي هغه د دوی خپل کار ده. دا تر ډېره بریده پورې حقیقت هم لري که عملیات په یو ولسوالۍ باندې ترسره کیږي که په یو لوی ادار باندې ترسره کیږي. بیرته دغه څو ورځو راپدې خو نور لکه روزانه چې کړي په خپله مخه ځي هغه صحه بیرته نام نه کیږي بیرته مثلا هلته مین ښودل کیږي بیرته سړک اړول کیږي.
د دې تر څنګ ډېری نور کسان هم په غزنی کې له دغه میډیایي عملیاتو څخه سر ټکوي او وایي غزنی دا وخت له امنیتي لحاظه د هیواد تر ټولو ناامنه ولایت دی چې وسلوال هره شپه د ښار په دروازو کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي.
د سولې پر حادثو او امنیتي مسایلو د کابل چپ رسپانو هم تبصرې خپرې کړې. اجمل تورمن ورته کتنه کوي.
کابل چپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سولې په ځنګړي ډول په دې برخه کې د امریکا د هڅو په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د مسکو په ناسته کې د ملي والی حکومت د رسمي استازو د نه ګډون سره سره دې ناسته په کور دننه او بهر د افغان کړکیچ سیاسي حل ته هیلې زیاتې کړې دي. ورسپانې لیکي سره له دې چې امریکا دې ناسته ته رسمي پلاوی نه دی استولې خو د دې ناسته له پیل سره امهاله افغانستان او د سیمې هیوادونو ته د افغان سول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به هم سفر خي چې متحده ایالاتو هم خپل تحرک زیات کړی دی. ویسا د یو شمېر طالب چارواکو له دې ډلې په پاکستان کې د طالبانو د واکمنۍ د سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په حواله لیکلي چې امریکا له 12 کلنې جګړې وروسته اوس پریکړه کړې چې افغان کړکیچ ته سیاسي حل لاره پیدا کړي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې کابل ته د افغان سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي د بیا سفر او له ولسمشر غني سره یې د لیدنې او خبرو په اړه لیکلي دي. انیس لیکي ولسمشر غنی په دغه لیدنه کې خلیلزاد ته ویلي چې افغان حکومت له هر هغه اقدام نه هرکلی کوي چې د افغانانو په مالکیت سوله راولي. په سرمقاله کې راغلي چې د افغان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په دغه لیدنه کې ولسمشر غنی ته د خپل تازه ماموریت په لړ کې د خپل دوهم کاري سفر او دغه شان پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې ښاغلي خلیلزاد ولسمشر ته ویلي چې د سیمې هیوادونو ته تر سفر وروسته به بیرته کابل ته راځي او نتایج به له ده سره شریکه بی. په سر مقاله که ده هم راغلی چه خاغلی خلیلزاد خپل دغه سفر په داسې حال که پیل کرده چه ده تیر جمعه په ورځ مسکو ده افغان سولی په تړاو ده یوې داسې غونډې کوربه و چه ده افغانستان ده سولی ده عالی شورا طالبانو او دغه شان ده سیمې ده لسو هیوادونو استازو پکې ګډون کرده و. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د خلیلزاد ماموریت ستونزمن دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې په ماسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو تر ناستې وروسته زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره خپل دوهم ماموریت پیل کړی. په سرمقاله کې راغلي نوموړی تېره ورځ کابل ته راغلی او له یو شمېر شخصیتونو سره یې کتلي دي. خو په سرمقاله کې دا هم راغلي چې خلیلزاد یو ځل بیا په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي دي او د افغانستان د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي طالبانو د مسکو په ناسته کې وویل چې د سولې د خبرو د پیل لپاره باید بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا امریکا ته یو ډول خبرداری و چې د دوی د ځواکونو په موجودیت کې د سولې خبرې ناشونې دي، نو ځکه لیکي چې ښایي اوس دا ماموریت د خلیلزاد لپاره ستونزمن شوی وي.
د اسرائیل صدر اعظم په غزه کې د نشوتو تر پیل وروسته فرانسې ته خپل سفر په نیمایي کې پریښی او خپل هیواد ته ستون سوی دی. د غزه او اسرائیل په سرحد کې د نویو نشوتو پیښو دواړه خواوې اندېښمنې کړي دي چې له اوږدو جګړو وروسته د دوی ترمنځ غیر رسمي اوربان شایي په خطر کې وي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې. راسره د تکل صاحب پوښتنه اوس دا وړاندې چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به پاریس څخه تر ستنېدو وروسته څه وکولای شي؟
د اسرائیلو صدر اعظم ښاغلی نتنیاهو د تېرې شپې د جګړو په دوام نن ناڅاپه خپل هیواد ته ستون شو. تر اوسه پورې پر لاره دی او کېدای شي چې په څو شیبو کې دی خپل هیواد ته ورسیږي. البته علت یې دا و چې د فلسطیني فعالانو او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د نښتو د هغو هڅو بریا په شک کې واچوله چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د څو میاشتو نښتو د پای ته رسېدو په برخه کې رامنځته شوې وي. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر نن وویل چې نتنیاهو پاریس ته خپل سفر د همدې پیښې له کبله په نیمایي کې پرېښود او په پام کې ده چې نن به بیرته اسرائیلو ته ورسیږي. سالی صاحب، د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ دا نښتې څو ورځې وروسته له هغې پیښېږي چې حماس او اسرائیل د ګډ سرحد په اوږدو کې د څو میاشتې کړکیچ د کمولو په برخه کې هڅه وکړه چې یو لړ ګامونه د اړیکو د بیرته عادي کولو په برخه کې واخلي. په تېرو څو میاشتو کې فلسطینیانو هغه اعتراضونه پیل کړي چې په ترڅ کې دوی د غزې او اسرائیلو ترمنځ د موانعو د اغزن تار سره لدینه د اوختو هڅه کوي او ځینې اسرائیلیان په تیګو ولي، ځینو یې ټایرونو ته اورونه چولی دي او یا هم د اسرائیلي پوځیانو خواته لاسي بمونه ورغورڅوي.
بلې، تکل صاحب، د اسرائیل او حماس ترمنځ غیر رسمي اوربان څومره بریالی ګڼل کیږي؟
همدغه چې ما مخکې یادونه وکړه چې اسرائیلو او فلسطینیانو دواړو لورو هڅه وکړه چې خپل اړیکې ښه کړي، همدغه د څارونکو په نظر د غیر رسمي اوربان پر لور یو د دوی اقدامات وو. د یادونې وړ ده چې د روان کړکیچ په څو میاشتو کې شاوخوا 170 مظاهرچیان چې ډیری بې وسلې او ملکي خلک وو د اسرائیلي پوځ په ډزو وژل شوي دي. د دې کړکیچ له دوام دره کېدو وروسته دواړو خواوو داسې وانګیرله چې ښایي د یو غیر رسمي اوربند وخت رارسېدلی وي، او ځکه خو دواړو خواوو یو لړ اقدامات هم وکړل. تېره اونۍ اسرائیلو قطر ته اجازه ورکړه چې د شاوخوا 15 میلیون ډالرو په ارزښت د مرستې مواد غزې ته چې د حماس تر ولکې لاندې سیمه ده واستوي، او حماس هم د سرحد په اوږدو کې خپل اعتراضونه راکم کړل. د اسرائیلو پوځ وایي چې د غزې د تړانګې په جنوب ختیځه برخه کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو اسرائیلي افسر وژل شوی او یو بل برسیران ټپي دی. چارواکو ویلي چې دا مرګ ژوبله د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو د تبادلې پر مهال پیښه شوې ده. البته دا د نن سهارنۍ پیښې د جزیات د څرنګوالي په اړه نور جزیات نشته. فلسطینیان وایي چې په دې نښتو کې د دوی له لوري 9 کسان وژل شوي دي چې 15 پکې د حماس وسلوال دي.
ډېر مننه له احمد تکل څخه. مو وردل چې د اسرائیل صدر اعظم په غزه کې تر نښتو وروسته فرانسې ته خپل سفر په نیمایي کې پریښی او خپل هیواد ته ستون سوی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چین غواړي چې له امریکا په تقلید د ټکنالوژۍ په ډګر کې بل ګام واخلي. نور لیسمت څاروان.
چین غواړي چې د امریکا په تقلید هایپر لوپ جوړ کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس د چین جیلی کمپنۍ د خپل هیواد د فضایي او صنعتي ادارې په همکارۍ د یو داسې سیستم پر جوړولو کار کوي چې د ایلان ماسک هایپر لوپ ته ورته والی لري. د ایلن ماسک هایپر لوپ به سپرلی له واشنگتن څخه تر نیویارک پورې په 9 دقیقو کې رسوي. د نیویارک او واشنگتن ترمنځ د ریل ګاډي اوسنی واټن 215 مایل دی. حضرت ما په نړۍ کې د ریل ګاډي تر ټولو اوږده ریل لار په چین کې دا او دا هیواد غواړي چې خپل ترانسپورتي شبکه نور هم پراخه او پیاوړې کړي. په چین کې هایپر لوپ ته د ورته سیستم د جوړېدو موافقه د دوو کمپنیو ترمنځ د چین د هوایي نندارتون په څنګ کې لاسلیک شوه. په دې سیستم کې له مقناطیسي تعلیق څخه په استفادې د خلا په تونلونو کې د هوا مقاومت کمیږي او په دې ډول ریل ګاډی یا نقلیه وسیله تر ژغ په زیات سرعت حرکت کوي. د چین د هوا فضا اداره په دې کار کوي چې داسې سیستم جوړ کړي چې د ریل ګاډو سرعت په ساعت کې 1000 کیلومترو ته ورسوي.
له دې سره 12:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل اناوري.
ریاست وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد باید په هغه هیوادونو فشار زیات کړي چې لا هم د ترهګرو خوندي پټنځایونه پکې دي او له دوی سره پوځي او مالی مرستې کوي. اجرایه ریاست دغه څرګندونې وروسته لاغې کړي چې ښاغلی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان د سولې په هدف د سیمې سفر پیل کړی. په ګردیز کې د 600 متره مقاب ظرفیت لرونکي د څښاک د اوبو د ذخیرې ساختماني چارې بشپړې شوې دي او د 4500 کورونو لپاره د څښاک د اوبو د رسولو د شبکې د فعالولو چارې پیل کیږي. په غزې تراړه کې په تازه تاوتریخوالي کې پرون 9 فلسطینیان او 1 اسرائیلی وژل شوي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې دوی یو سرتیری پرون د غزې په جنوب ختیځ کې له فلسطینیانو سره په نښته کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. او فرانسې او جرمني د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرونی انتخابات غیر قانوني بللي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې دا انتخابات د اوکراین ځکنۍ بشپړتیا تر پوښتنې لاندې راولي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واوري. تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل واستلای سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د خبرونې په پاتې شیبو کې زما حق زما رائے 19 پروگرام خبريږي چې د انتخاباتو پر مسله په کې بحث شوی دی.
زما رائے زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث د ولسی جرګې د رایو شمیرلو څرنګوالي او د جمهور ریاست انتخاباتو ته د چمتووالي لپاره ځانګړي سوی. خو له هر څه وړاندې د انتخاباتو په اړه راپور. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 12 ولایتونو د یو شمیر مرکزونو رایې به له سره شمیرل کیږي. نور جزئیات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 12 ولایتونو د هغو مرکزونو رایې به بیا شمیرل کیږي چې د نتایجو په پاڼو کې قلمي لاسوهنې سوي وي او یا د انتخاباتو په ورځ له دغو مرکزونو د شکایتونو راپورونه ورسېدلي دي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلو کې د شفافیت په هدف د شکایتونو کمیسیون په غوښتنه سوې ده. 12 ولایتونو کې چې په هغه کې بغلان شامل دی، 45 مرکزونه دی، غور شامل دی، 28 مرکزونه، همدارنګه بدخشان 28 مرکزونه، کاپیسا و مرکزونه، پنشیر ټول ټاکنیز حوزه، پکتیکا 28 مرکزونه، زابل 2 مرکزونه، هلمند 9 مرکزونه، نیمروز 3 مرکزونه، وردګ 46 مرکزونه، بامیان 25 مرکزونه. په دې 12 ولایتونو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خوا څخه بررسي ترسره کیږي. دا په داس حال کې ده چې د ولسی جرګې د میزان د 28مې او 29مې او دغه شان د اخرب د 15مې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم او د نوملړ په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ولایتونو نه د انتخاباتو ټول حساس مواد مرکز کابل ته رسیدلي او د ډلبندۍ په مرکز کې تر اوسه 100,000 رایې جمع او ثبت شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د قوس میاشتې په 2مه نیټه به له کابل پرته د ټولو ولایتونو د انتخاباتو تو ابتدایي نتایج اعلانوي او د همدې میاشتې په 10مه نیټه به د کابل لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي په ځینو مرکزونو کې د محافظتي کڅوړو پر ځای اموزشي کڅوړې ډکې سوي چې د مرکزونو د نتایجو شفافیت یې له ستونزو سره مخ کړی. د دغه بنسټ ویان دی مروه امینی ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون لخوا د مشکوکو رایو بیا شمیرنه د انتخاباتو د نتایجو په شفافیت ښه اغیز کولی شي او دا یو نیک اقدام دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له ژمنې سره سم د ولسي جرګې نتایج اعلان کړي څو د جمهوري ریاست انتخاباتو ته لاره هواره سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منلی چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ستونزې موجودې وي او ژمنه کوي چې دغه ستونزې به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې نه ترسره کیږي. په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظرونه اورو.
محمد فاروق بویا راتلونکو کال کې د ولسمشری انتخاباتي د دې لپاره د څه کولای شي فکر کوم؟ ما په نظر دغه دوه موضوع لیک سره بیلواله هم لري. یو علایده پړاو ده، بل علایده پړاو ده. ځانته مسولیتونه او واکونه لري دواړه انتخابات. خو د ټاکنو د کمیسیون څخه مغوښتنه دا ده چې لکه څنګه چې اوس ډېر احزاب او بعضې ټولنې او ولسونه ور باندې تر یو حده پورې بدګمانه دي، شکمن دي، او هغه څنګه مسولیت چې دوی وو هغه شی په قانوني ډول باندې تر سره کړی. نو زموږ غوښتنه هم دا ده چې دا انتخابات د ولسي جرګې انتخاباتو ته په څومره وخت کې قانون پېشمنه کړی ده باید نهایي کې ابتدایي پایلې او نهایي پایلې باید اعلان کړي. داسې نه چې دوی د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې سیاسي ملحوظاتو په پام کې وخت دراز کې او دلته درغلي ته زمینه برابره کړي. نو غوښتنه هم دا ده چې راتلونکي ټاکنو د رئیس جمهور ټاکنې هم باید ثابت میکانیزم او د ثابت سختار له روی باید او هغه مهلت یا وخت چې په قانون کې پېشمنه شوی د هغه مطابق عیار کې او تر څو درتلونکي ولسمشري ټاکنې په اساس په معین وخت باندې او د ولسونو د ارادې د تمثيل په بنا باندې تر سره شي او پراتلونکي ستونزه مشکل ونه لري.
مأمین ابراهيم زويم، ولسي جرګې ټاکنو ته وګورو، باید 100% تغییر راسي، ځکه کدا تغییر نه راسي هغه یو امیدواري سي د خلکو او هغه امیدواري سي د حکومت او د کمیسیون ولا سي بیرته خلک په کمیسیون باندې باور وکي، هغه باور متاسفانه لاس ترانه وړل څو. نو باید 100% تغییر راوړل چې یو میاست دو میاست ټاکنې وځنډیږم، خو ضرور دا د سیادی خلکو باور بیرته ترلاسه راوړل شي، یعنی ټاکنې په داسې شفاف ډول سره ترسره شي چې هغه د ولس او د خلکو غوښتنه. که خلک له بایومټریک سیستم سره بلد وي، بایومټریک سیستم په معیاري ډول، یعنی په هغه ډول نه لکه په تیرو انتخاباتو ولسي جرګو کې ولسي جرګې انتخاباتو کې ترسره شول چې په هغه ورځ د ټاکنو خلک په قطارونو قطارونو خلک هغه د رای ورکولو ځای ته ولاړ دي، خو کارمندان په خپل په بایومټریک سیستم سره نه خلاصې دودا، خو خلا پرېږدي چې دوی هغه رای ورکوونکو بایومټریک واخلي.
مومنیارم دی د افغانستان د ټاکنو کمیسیون باید داسې کارمندان وټاکول سي چې هغه یو ښه برنامه، یو ښه پلان چې هغه کوم وخت مقرر کړی په هغه وخت کې اجرا کړي. په تیرو د پارلماني انتخاباتو کې موږ شاهدان وو چې دوی چې کوم کسان معرفي کړي وو، کوم کسان استخدام کړي وو د بایومټریک لپاره، هغه ټولې ستونزې درلودې او هیڅ لاسرسی ورته صحیح ونه سو. دا غټه ستونزه وه. که چیرې هغه خلک باید په کار وګمارل شي چې هغه له بایومټریک سره ښه وړتیا ولري او ښه پوهه ولري، نو غټه ستونزه دا ده چې باید هغه کسان استخدام شي چې هغه په بایومټریک ښه پوهېږي. وړ کسان هغه سي په شناخت، په ملګرتیا او په خپلوي کسان معرفي نه سي. هغه کسان باید معرفي سي چې هغه دي وړتیا ولري، استعداد ولري او مخکې تر مخکې یې داسې کار کړی وي چې هغه په بایومټریک په ماشینونو سره پوهه ولري.
درنو اوریدونکو، د عامو افغانانو نظرونه مو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې له تیرو انتخاباتو زیات عبرت اخیستی او ډاډ ورکوي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو کې به دغه ستونزې تکرار نه سي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار په انتخاباتو کې ورته ژمنه کړې وه، خو په خپلو وعدو کې پاتې راغی. په دې اړه مو بحث رابللی چې د ولسي جرګې د رایو شمیرل کوم ځای ته رسېدلی، د رایو شفافیت په څه ډول دی، آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او د جمهوري ریاست د انتخاباتو له مدیریت نه وتلی سي، سیاسي ګوندونه په دې اړه څه نظر لري؟ په سټوډیو کې را سره میلمانه دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان ده مروه امینی، او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل. میلمنو ته ښه راغلاست وایم.
حق پرست صاحب، که د انتخاباتو د وروستي اپډیټ په اړه معلومات ورکړي، کارونه چې حکومت
دي خصوصا د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اړه کوم معلومات اوریدونکو ته ورکړئ مهرباني.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل تعهد پر اساس باندې چې قانون ته لري او همدارنګ هغه عدالت ته لري چې د ډیموکراسۍ اصول باید تامین سي په دې هیواد کې مور د ډلمندۍ یا د رایو د جمع کولو مرکز ایجاد کړي چې په دې کې تر 400 اضافه کارمندان مصروف دي. د دې ترڅنګ مو د سرور مرکزی د سکار انتقال کړل مرکزی دفتر ته او هغه په فعالیت باندې پیل وکړ.
دلته ټول چې څومره رایش میرل سوي دي یعنی سیستم ته
تر اوسه پورې
څومره رایش
تر یو لک اضافه زموږ ارقام سیستم ته داخل سوي دي او په دې برخه کې هر ثانیه او دقیقه د ارقام تغیر کوي ځکه چې په سوونو کارمندان انټری کوي. په دې ورځو کې موږ کوشش تا کوو چې د ټاکنو د قانون د دویم ماده دویم په قریب پر اساس باندې هغه عادلانه نتیجه شفاف نتیجه اعلان کو چې هغه د ټولو ملت لپاره د قبول وړ وي. البته د یادولو وړ دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شفافیت ته رسیدلو لپاره عدالت ته رسیدلو لپاره ځینې فلټرونه لري چې ښه فلټرونه د ډلبندۍ مرکزو د سرور عمومي د شبکې ایجاد وو همدارنګه متخصصین وو په دې برخه کې چې دوی په دندو وګمارل سول او د دې ترڅنګ هغه د تدابیر وو چې پاتې وشتم او نوشتم د میزان په ټوله هیواد کې ونیول سو هغه که د ناظرینو په برخه کې واغه که د مثال په ډول د بایومیټریک د ټکنالوژي ایجاد وو کاغه د رای ورکونکو د فهرست ایجاد وو او که ځینې نور تدابیر وو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وکولای شي چې ښه نتیجه خلکو ته اعلان.
مروه تاسو د حق پرست صاحب خبرې واورېدلې قدر ته وو چې دوی کارونه له قانون سره سم مخکې تللي دي هغه سې د نظر بنسټ په توګه تاسو دوی له کارو راضي په داسې حال کې چې وخت کم پاتې ده رای ډېرې زیاتې دي دوی وایي چې شاوخوا 100,000 رایې د معلوماتي بانک ته داخله شوي دي دا کار په نس حساب نه ده تاسو له نظره؟
د کمیسیون هغه کارونه چې د رایو په شمیرلو کې دوی تر اوسه ترسره کړي دي ډیر کم موارد دي چې له قانون سره سمون نه خوري. د بازو هغه د حفاظتي خیرتو پر ځای باندې دوی د اموزشي خلطو څخه ګټه اخیستي دي تر څنګ باندې بیا د بازي ولایتونو او مرکزونو هغه فهرستونه چې را لګل سوي دي په دې کې ټاپانه و یا هم مهر هغه ټاپه چې باید لګیدلې وای په ولایت کې دغه نه و. د دې ترڅنګ هغه صندوقونه چې را لګل سوي دي او صندوقونه هغه شمیره چې لرو سمون نه خوړ د هغه نمرې څخه چې مرکز کې شتون درلود دغه ډېری ستونزې دي چې په کمیسیون کې تر اوسه شته خو کار یې دوام لري. زموږ ناظرین هلته شتون لري او هر هغه غیر قانوني عمل چې کمیسیون ترسره کړي دا موږ
تر اوسه کارونه هم نظر
سم روان دي او کومه ستونزه نشته پکې. یوازنی ستونزه موږ چې درلوده د ناظرینو په برخه کې و چې هغه ته هم کمیسیون ځواب ورکړ ځکه دغه ستونزه بیا نوماندانو ته ورګرځي چې د دوی ناظرین د نظارت په دنده سم پوهاوی نه لري. د کمیسیون د کارکوونکو په کارونو کې دوی مداخله کوي تر ډېره حده پورې جارو جنجال رامنځته کیږي نو کمیسیون هم مجبوره ده چې دغه نظارت لږ څه سمبولیک کړي. خو د څارګرو بنسټونو ناظرین هم په همدغه جمله کې حساب سوي دي ځکه موږ هغو ته ټریننګ ورکړی و هغوی هغه د نظارت په دنده پوهیږي او په دوامداره توګه باندې موږ سره د خپل خبرونه او احوال شریکوي. د دې ترڅنګ لکه څنګه چې حق پرست صاحب مو ویلې دغه سرور او د ډلبندی مرکز دغه موږ هم هیله مند کړیو چې د رایو په شفافیت کې به د مرسته وکړي.
حکمل صاحب تاسو د سیاسي ګوند په توګه باندې تل غوښتنه کړې وه چې انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د ولسي جرګې انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي دا خبر چې تاسو واورېده او تاسو په داسې حال کې چې دوی څارل نږدې نه هر وخت تاسو په دې برخه کې غبرګون ښیي کارونه یې له قانون سره سم تاسو د غوښتنو سره سم مخکې روان دي کنه او د شفافیت په اړه راته ووایئ چې دوی چې کوم ډاډ ورکوي آیا تاسو ته به د منلو وړ وي؟
اول خو موږ همیشه ویلي چې د ټاکنو پروسه باید د سیاسي احزابو سره په تفاهم او مشوره او په همغږۍ کې مختلاړه شي. اما متاسفانه چې دوی له سیاسي ګوندونو سره سمبولیک چلند کړی دی. کومې طرحې وړاندیزونه او مشورې چې سیاسي ګوندونو کمیسیون ته ورکړي دي په هغه باندې عمل نه دی شوی او که عمل هم شوی دی په ډیرو کمو مواردو کې عمل شوی دی. اوس هم موږ منتظر یو چې دغه پروسه په کوم طرف زی. البته د ټاکنو په ورځ باندې ډیر پراخ تقلب شوی دی، یو سیاسي احزابو ته خصوصا حزب اسلامي ته دغه بهیر په هیڅ توګه د منلو وړ نه دی، او اوس به وګورو چې د دې پروسې نتایج څه ډول دي. که چیرته کاندیدان له دغې پروسې راضي وو، هغوی ته دغه پروسه او دغه پایلې د قناعت وړ وي، طبعا سیاسي احزاب هم په دې قانع وي، او که نمایندانو اعتراض درلود او ویل چې په دې برخه کې عدالت نه دی مراد شوی، نو په هغه صورت کې به سیاسي ګوندونه هم خپل موقف اعلان کړي.
حق پرست صاحب، تاسو ته راځو، په داسې حال کې چې له اوس هم د ولسي جرګې د انتخاباتو ستونزې نه دي حل شوی، تاسو په دې برخه کې ډېر جدي کار روان کړی دی، کمیسیون ډېر زیات مصروف هم ده، په ورته وخت کې تاسو د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو چمتووالي لپاره هم خبر ورکوي، آیا دغه دواړه کارونه په یو وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کولی شي دغه او د نووزي؟
ډیره مننه. مخکې تر دې چې تاسو سوال ته راسم، یو خبره د یادولو وړ ده چې همیشه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو تعداد کسان د خوا څخه تر انتقاد لاندې راځي، او دوی وایي چې سیاسي احزابو ته سمبولیک رول ورکړل شوی دی. زه ویلی سم چې سیاسي احزاب خپل ځان ته سمبولیک رول ورکوي. راځو د ریاست جمهوري د انتخاباتو د تدابیرو دپاره اول خو شپږ نفر متخصصین په دې برخه کې مقرر شول چې عملاً دوی اوس پر مصوبو باندې په طرز العملونو باندې او پر حقوقي اړخ باندې کار کوي، او د دې ترڅنګ مشورتي برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی کار کوي، مشوري ورکوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری دردنشا څه تدابیر باید ریاست جمهوریت د انتخاباتو لپاره ونیسي. او موږ څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په لنډو ورځو کې هغه محلوي اعلانې چې موږ پر یو دیشم د حمل د ریاست جمهوریت انتخابات لرو، او د دې ترڅنګ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې په هم د قوس افتدايي لیست لانی د اکثر ولایتونو د دې سره سم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول هغه تدابیر هم اعلان کړي چې موږ د ریاست جمهوریت د انتخابات لپاره لرو او چمتووالی په دې برخه کې لرو چې هغه هم د ملت سره او ساس متبادل سره شریک شي.
مل صاحب، تل د حزب اسلامي ل انتخابات خپلواک کمیسیون باندې انتقاد کړی دا، او په داس حال کې ویلي دي چې جمهور ریاست انتخابات ورته د منلو وړ نه دي، په داس حال کې چې باید د ولسي جرګې د پایلې شفاف اعلان کړي. فقط دوی خبرې څرګندونې تاسو ورته په جواب کې راتوي، خلاص آیا د انتخابات خپلواک کمیسیون دا وړتیا لري چې د ولسي جرګې پایلې شفاف اعلان کړي، ورسره څنګه د جمهور ریاست انتخاباتو ته ولاړ شي؟
قطعا د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا وړتیا نه لري چې وکولای شي د دغه پروسې پر اړه د افغانانو قناعت حاصل کړي، ځکه دوی ونه شو کولای چې دغه پروسه په سمه توګه مدیریت کړي. په دې برخه کې ډیر زیات ضعف او نیمګړتیاوې موجود وي، او هیڅوک به پیدا نشي چې دغه ورځې د ټاکنو د ورځې په حق له هغوی مثبت نظر ولري. ټول وایي چې په دغه پروسه کې ډیرې زیاتې نیمګړتیاوې موجودې وي، تقلب شوی دی، او قصدا دا زمینه سازی شوی ده چې وکولی شي احزاب په دې برخه کې، یعنی د احزابو کاندیدان چې دي هغوی ډیر رای ترلاسه نه کړي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وړتیاوې تاسو وایي چې نیسي کولای، کوم لامل دي، کوم دلایل تاسو ورته لري، او کوم ټکي دي چې تاسو ور باندې انتقاد لري؟
اول خو کله چې د نوم لیکنې په پروسه پایل شو، په هغه برخه کې دوی ډیر زیاته مبالغه وکړه. دوی ویل چې د 9 میلیون په شاوخوا کې خلکو نوم لیکنه کړې، په داسې حال کې چې سیاسي ګوندونو ویل چې دغه نوم لیکنه د 3 یا 3.5 میلیون نه زیاتره ده. بیا لغه نه وروسته د سټیکرونو په برخه کې تاسو ولیدل چې په بازار کې سټیکرونه خرڅېدل، د دوی مدیریت په هغه برخه کې هم ډیر ناکام و، نه شکول چې دوی دغه سټیکرونه وساتي، د خلکو په جیبونو کې موجود و. د تذکرو په برخه کې تاسو ولیدل چې په میلیونونو تذکرې جالی وي، او رسنوی ته وښودل شوې، سټیکرونه رسنوی ته وښودل شول. له هغه وروسته د انتخاباتو په ورځ باندې ډیر پراخ تقلب وشو، تاسو ولیدل چې د دوملیکنې په برخه کې ډیر ستر اشتباهګانې
موضوع تر ازمه. دوی د ارض سمانی خو د شفافیت ډاډ ورکړي، لکه اوس د بایومیټریک سیستم نه د ډیټا انتقال د اطلاعاتي بانک ته، دا ټول هغه د انتخاباتو شفافیت تضمینوي. په دې باندې تاسو باور نه؟
دوی خو ویل چې دوی خو له ټاکنو مخکې ویل چې موږ بشپړه امادګي لرو، ټاکنو ته ځو، او هیڅ ستونزه موجوده نه ده. ما ټاکنو په ورځ ثابته شو چې دوی هیڅ ډول امادګي نه درلوده، او هغه اشتباهګانې چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې تکرار شوي، هغه یو بیا متاسفانه تکرار شوی، او لاغه بدتر اشتباهګانې منګولې دي، خصوصا د بایومیټریک په برخه کې، او د فهرستونو په برخه کې چې هلته خلک تلل، هلته د هغوی نمونه موجود نه و. د بایومیټریک په برخه کې تاسو ولیدل چې بیټریګانې موجودې نوې تخنیکي عوارض درلودل، کارمندان په دې نه پوهېدل چې دا څه ډول استعمال کی. نور ګڼ داسې مواردو چې دغه پروسه له سوال او شک سره مخامخ کړې ده، او به ګورو چې د دې پایلې څه ډول دي.
مروه، تاسو د حق پرست صاحب خبرې مو اورېدل دي، حکمت صاحب خبرې مو اورېدل دي. انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې موږ بشپړ آمادګي لرو، یو غټ ارګان ده، په دې برخه کې تجربه هم لري او کار مې کړی دی، شفافیت ډاډ هم ورکړي. دوی وایي چې نه، د انتخابات خپلواک کمیسیون بې طرفه نه ده، او ورسره یو بل تورې پورې کړي چې نشي کولای دغه رایه چې وي د انتخابات جمهور رئیس انتخابات مدیریت کړي. تاسو د یو نظر بنسټ په توګه باندې څه فکر کوي، آیا کمیسیون کولای شي که سیاسي حساب غوښتنې لوړې دي؟
له بده مرغه موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ سو د ولسي جرګې په ټاکنو کې. غټ ارګان خو هغه وخت هم و، ځکه اوس خو دا ارګان کوچنی شوی نه ده چې یا لوی شوی نه ده، هماغه ارګان ده خو مدیریت یې سم نه و. له ستونزو سره مخامخ سو، د بایومتریک، د فهرست، د قانون نقصول، له دواړو کمیسیونونو څخه د دوی د خپلواکۍ نشتون چې یا د سیاسي احزابو د پریکړو د تاثیر لاندې راځي، ځکه بایومتریک د سیاسي احزابو فیصله وه او کمیسیون تر ډېره وخته له دې سره په جنجال کې و چې دوی ویل موږ بایومتریک نسو منلی. نو کله چې د یو کار ظرفیت نه لرو یا هم نیسو ترسره کولی، باید ووایو چې دغه کار نه کیږي. سیاسي احزاب دې ووایي خو دا کار موږ نسو کولی. کله چې حکومت دا پریکړه ومنله، نو اتومات به کمیسیون هم ومنله. یعنی تر ډیره حده پورې د کمیسیون په خپلواکۍ کې موږ هم شک لرو. د دې ترڅنګ چې آیا کولی سي دوی ولسمشریزې ټاکنې ترسره کړي او کنه، اندېښنې مو ډېرې دي، ځکه موږ ډېر کم وخت لرو. د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې تر سره نه دي معلومې، او په دې هم نه پوهېږي چې هغه تقویم چې دوی موږ ته اعلان کړی ده، دا به دوی په همدغه عمل وکړي او که به بیا دا هم بیا به هم نقص شي. د دې ترڅنګ موږ د زمي خواته روان یو، او افغانستان کې ستونزې بیخي ډېرې دي. تاسو پوهېږي چې موږ په وړي کې ونه سوای کولی مرکزونو او محلونو ته د ټاکنو مواد ورسوو، نو په ژمي کې به دا په کومو امکاناتو ورسیږي؟ د دې ترڅنګ د بایومتریک مسأله ده. بایومتریک به څنګه کیږي؟ بیا هم له بایومتریک څخه ګټه اخلو او که نه اخلو؟ که اخلو، نو بیا به مو د کمیسیون کارکوونکي له ستونزو سره مخامخ کیږي، د هغو ښوونځیو استادان چې دوی ګمارلي و دغې دندې ته. د دې لپاره باید یو بدیل کمیسیون ولري چې بیا د ټاکنو په ورځ کې څوک له خپلې دندې څخه منصرفه کیږي. کمیسیون باید یو آپشن ولري چې د ټاکنو په ورځ له هغه څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ د فهرستونو ستونزه، ډېری خلک دي چې اوس تر اوسه اتلس کلن نه اوسوي، اتلس کلن سول مهاجرین راغلي دي. د دې ترڅنګ د غزنی مسأله، غزنی هغه ابتدایي فهرست هم نه لري، هغه نور ولایتونه چې لري. دغه فهرستونه لکه د ولسي جرګې ټاکنو کې چې موږ ستونزه درلوده، مخکې له مخکې بند نه سول، خلکو ونه لیدل خپل نمونه چې اوس کوم ځای ستونزه لري. کله چې د ټاکنې ورځې ته لاړو، نو زما نوم و، زما د پلار نه و، که زما د پلار سم و، زما خپله نوم سم نه و، د دې ترڅنګ د سټیکر شمیره سمه نه وه. دغه ټولې هغه ستونزې دي چې په دې کې باید اصلاحات راسي، او دغو اصلاحاتو لپاره یو دېرشم دې عمل ډېره کمه موده ده، ځکه موږ کمیسیون ولید چې په دغو وخت مهاله وخت کې دوی ونه سکولی سم آمادګي، سم چمتووالی د ولسي جرګې ټاکنو ته ولري. نو ولسمشریزې ټاکنې خو لا مهمه مسأله ده او سخته مسأله ده. د دې ترڅنګ اندېښنه مو له امنیتي ستونزو نه هم ده. اوس تصور یې دل چې د فراه ولایت رایې له ستونزو سره مخامخ شوي، کمیسیون دغو رایې ته څه ځواب ورکوي؟ عین ستونزې به موږ په ولسمشریزو ټاکنو کې هم لرو.
فقط راسې ووایه، د انتخابات خپلواک کمیسیون له دې ودینه نه سي وتلی، تاسو له نظره باید اصلاحات اکبر صاحب د تیر انتخابات، البته د پټول افغانستان کې بیا په کندهار کې انتخابات وسول، په لومړۍ ورځ د انتخاباتو ډېرې ستونزې موجودې وې. تاسو وویل چې په سبا ورځ به دا رافسي، خو بیا هم زه خپله وګرځېدم، په مرکزونو ستونزه نه وي حل شوې. یو اونۍ وروسته چې په کندهار کې انتخابات وسول، تاسو بیا ژمنه کړې وه چې دغه ستونزې به حل شي، خو بیا تکرار شوې. د دې لپاره چې له پخوانیو ستونزو نه عبرت تاسو اخیستی، کوم اقدامات تاسو تر لاس لاندې نیولي چې دغه ستونزې د جمهور رئیس په انتخاباتو کې تکرار نه شي؟
یو خو ما یادونه وکړله چې په دې برخه کې شپږ نفره متخصصین هغه د ریاست جمهوری د ټاکنو د چمتووالي لپاره مقرر شوي دي، چې دوی به هم پر حقوقي اړخ باندې کار کوي او هم د دې ترڅنګ په تخنیکي او مدیریتي برخه کې.
قوانین طرزالعملونه موجود دي، فقط دوی مشوري حیثیت لري. دلته قوانین موجود دي،
طرزالعملونه هغه اپډیټ ته ضرورت شته. زکه چې وخت او زمان تیریږي یو قانون او طرز العمل دایمي کېدای نسی هغه ډیر تارتیا لري. په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسون واقعا هغه تجربه چې موږ پاتې وشتم د میزان درلود په نیوشتم د میزان درلود او د دې ترڅنګ په کندهار کې د ستونز سره مخامخ کیجو ور سره مخامخ خو په یو دیشم د عمل موږ غواړو چې د خپل تجربه پر اساس باندې هغه سی ټاکنې تر سره کو چې تر ډیره بریده پوری د ستونز موجود نه یو شی چې زبیا چنګار پر کومه غدا دی چې په نړۍ کې داسې ټکنالوژي موجوده نه ده چې په هغه کې تخنیکی ستونزې ایجاد نشي. بایومټریک هم د انسان د ذهن محصول دی. اتمان به کمی او کاستی پکې موجوده و هغه محدود شمیر مرکزونه چې الته د بایومټریک ستونزې ایجاد سول هغه زموږ سره صف دی هغه مرکزونه او هغه به بغیر د بایومټریک زموږ د طرز العمل پر اساس موږ د فیصلې پر اساس د مسوبې پر اساس باندې رائے موږ تایید ګرځو. اما اصلاحات د ټاکنو خپلواک کمیسون ورته ژمن دی که هغه پکې ته سوي که په لوړ سوي په دې برخه کې اصلاحات را منځته کیږي تر څو ولسمشري ټاکنو ته موږ پوره چمتووالی ولرو. یو شی چې بیا هم د یادونې وړ دی هغه د ټاکنو خپلواک کمیسون یو معجزه کولای نسی چې نه کشف امنیتي ارګانونو کومک وکړي امنیتي ارګانونو کومک ورسره ونه کړي د سر بنسټونه ونه کړي سیاسي احزاب ونه کړي مدني ټولنې مثلا مطبوعات او موږ غوښتون کې د دې وسو چې دغه یو ارګان باید په افغانستان کې هم امنیت راولي هم ش پرسونل استخدام کړي هم د څارد بنسټ وظیفه اجرا کړي هم د سیاسي احزاب وظیفه اجرا کړي هم د مطبوعات او موږ غوښتون کې د دې وسو چې یو معجزه وکړي او د اروپا او د امریکا په سبب ان ټاکنې په دې هیواد کې ترسره شي. زه فکر کوم همکاري د ټولو شرط په دې برخه کې تر څو موږ شفاف او ښه انتخابات په دې هیواد کې ترسره کړو.
حقمل صاحب دوی ول چې اصلاحات راولو ستونزې حل کوو او په دې برخه کې موږ من هم یو تاسو د دوی دغه وادو ته په کومه سترګه ګوري؟ یعنی واقعا به دوی اصلاحات رامنځته کړي هغه ستونزې چې دي د به تکرار نه شي تاسو باور څنګه ده؟
تیرو تجربو ته په کتو سره یعنی مونږ دې نتیجې ته رسیدلي یو چې دا د ټاکنو اوسنی کمیسون او د ټاکنو اوسنی سیستم ډیر ناکام او ضعیف سیستم ده. دا اوسنی کمیسون هم نشي کولی چې دغه ستره پروسه چې یو ډیره مهمه پروسه ده دا پروسه پر مخ بوزي. که په دې اوسنی سیستم او په دې رقم ټاکنو ته ځو نو نتیجه به هم د تیرو جمهوري ریاست ټاکنو په څیر وي او دې ته موږ هیڅ خوشبینه نه یو.
مروجانې کته تر اوسه په داس حال کې چې دوی ژمنې ورکوي او دوی بیا هم باوري نه دي چې انتخابات ترسره شي څه کول پکار دي چې هم انتخابات ترسره شي هم اصلاحات رامنځته شي؟ تاسو وړاندیزونه څه دي؟
د حق پرست صاحب د وینا په تړاو باید مخکې د تاسو پوښتنې ته باید وایم چې موږ له کمیسیون څخه نه غواړو چې معجزه وکړي که امنیتي ستونزه موږ په کمیسیون نه ده ورچولې او کمیسیون ته نه وایو چې تاسو امنیت هم ټینګ کړئ. کندهار کې موږ امنیتي ستونزې نه درلودې خو کمیسیون ستونزې درلودې. کندهار کې هیڅ داسې ستونزه نه وه چې موږ هغه امنیتي حساب کړو او هغه مو له کمیسیون څخه غوښتي وي چې دوی حل کړي. د دې ترڅنګ تخنیکي ستونزه چې وای هر تخنیکی دستګاه کولای شي په هر ځای کې ستونزه پیدا کړي کمیسیون کله چې مخکې لټاکنه څخه موږ دا مسأله دوی سره یاد کړه کمیسیون موږ ته وعده راکړې و موږ اضافي دستګاه ولرو په هر مرکز په هر محل کې چې دغه دستګاه له تخنیکی ستونزو سره مخامخ شي موږ به اضافي دستګاه ورکو تر څو خلک ګټه ترې واخلي او د رایو په شفافیت کې مرسته وکړي. نو د ټاکنو په ورځ کې دغه اضافي دستګاه څه سولې په ډیری مرکزونو کې دغه دستګاهو تخنیکی ستونزې نه درلودلې. د کمیسیون کارکوونکي نه پی پویده او که پویده بیا نو هغه خرابې شوی وي. یعنی نه کمیسیون خپل کارکوونکي ته سمه روزنه ورکړه نه هم کمیسیون هغه اضافي دستګاهو وعده یې چې ورکړې و دای ورسولې. د څارګرو بنسټونو مرسته یې غوښته مختل له کمیسیون سره مرسته کړې ده. هغه نیمګړتیاوې چې تخنیکي وي هغه مو هم یادې کړې دي. مخکې په اول سوال کې ما له دوی نه هغه ښېګڼې هم وي د رایو په شمېرلو کې ما وویلې چې هیڅ ستونزه تر اوسه نشته یوازې دوه یا درې ستونزې چې هغه د مسالې وي چې د میز په سر هغه رایې حساب شوي دي چې هغو ټاپه نه ده خوړلې یا هم مهر نه لري دا مو هم یادونه وکړه. یعنی موږ بېطرفانه قضاوت کوو. د دې تر څنګ حقمل صاحب ویل چې دوی نسی کولای موږ اندیښمن یو موږ هم چې کمیسیون کې په همدغه مدیریت ولسمشری زی ټاکنې تر سره کړي او همدغه مرستونز چې موږ وسترلودلې هغه وخت هم ولرو او دغه ستونزې ته رسیدګي ونسي د خلکو هغه لاسه تللې اعتبار کمیسیون بیرته ترلاسه نکړي ټاکنې به مو ډېر ستونزې لري. د دې ترڅنګ اندېښنه مو د ولایتي شورا ټاکنې دي چې کمیسیون اوس وایي موږ سم مدیریت نسو کولای، یعنی دوی خپل اقرار کوي چې ټاکنې نسي تر سره کوي د ولایتي شورا، او کله لکه ولسوالۍ غونډې له اجنډا څخه ووزي د بیا هم د افغانستان د اساسي قانون نقص وي چې په هغه کې ولایتي شورا ټاکنې، ولسوالۍ شوراګانو، د ولسي جرګې او د ولسمشریزو ټاکنو څخه په سمه توګه یادونه سوې ده.
ډېر زیاتمنه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، همدارنګه د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویان د مرواجانې او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم له غړي فضل غني حقمل څخه مننه. درنو اوریدونکو تربیه ښې چارې مننه.
زما رایا زما حق
نیزان اتویشتمی د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.